Vajidi. پیل په خبرونو کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول شو افغانانو د پاکستان او طالبانو له حکومتونو غوښتي چې د دوی د خلاصون لپاره د ګام پورته کړي. یو شمېر دغو بندیانو د آزادې اروپا مشال اډو سره په خبرو کې ویل ناروغان دي او د علاج لپاره پاکستان ته تللي وو. په کراچۍ کې د سپتمبر له 9 راهیسې تر 300 زیات افغانان نیول شوي او پولیس وایي یوازې هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مستون کې نن یوې بمی چاودنې د پخواني سناتور حافظ حمدالله په شمول اته کسان ژوبل کړي دي. حافظ حمدالله د جمعیت علما اسلام فی ګوند لوړ پوړی غړی دی. د مستونګ پولیسو په یو بیان کې ویلي د حافظ حمدالله کاروان له کوټې څخه د مستونګ پر لور روانو چې د چوټو پوستې په سیمه کې د چاودنې هدف وګرځید. د مستونګ انتظامی مشر عبدالرزاق ساسولی رسنیو ته ویلي دي چې ټول ژوبل کسان د مستونګ مرکزي روغتون ته لیږل شوي دي. دا زیاتوي چې د حافظ حمدالله روغتیایي حالت له خطره بهر دی او تر لومړنیو طبي مرستو وروسته کوټې ته لیږدول شوی دی. پولیس وایي تر اوسه د چاودنې علت نه دی معلوم، خو زیاتوي چې سرتیرو یې په سیمه کې پلټنې پیل کړي. د مستونګ د چاودنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د ناروې د کډوالو شورا رئیس وایي په افغانستان کې د بشر دوستانه اصولو او د بشري حقونو لپاره د مبارزې په خاطر د نورو بهرنیو ډیپلوماتانو بیرته ستنېدو ته اړتیا ده. یان اګلند تیره ورځ په خپله ایکس شبکه کې لیکلي افغانان تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ګډې ونډې ته اړتیا لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماتانو موجودیت د بهیر د څارنې او د بشري مرستو په رسولو کې ګټور بولي. او د لیبیا چارواکو په دغه هیواد کې په وروستیو سیلابونو کې د ورکو شوو کسانو شمېر لس زره تنه اعلان کړ. د درنی ویجاړ شوي ښار اوسیدونکي پرون د خپلو ورکو شوو خپلوانو په لټه کې وو. د دغو سیلابونو په پایله کې تر اوسه د 1500 کسانو د وژل کېدو تایید شوی، خو ویره ده چې د تلفاتو شمېر به زیات شي. په مدیترانې کې د تېرې یکشنبې په شپه توپان د لیبیا په ختیځو برخو کې د سختو سیلابونو لامل شو. د اوبو د بندونو د نړېدو له امله د درنی ښار تر ټولو زیات زیانمن شوی دی. دا مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته به د نوریاس نوری په کوربه توپ ازادي په سپو کې پروګرام مهیروي.
د ازادي په سپو کې
درم واجې ازادي
زما نوریاس نوری نیکه هیله و منای د تورخم دروازه لنه هو ورځ رئیس تړلې ده. د پولې بندې دوه په لومړی ورځو کې ویل شو چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تیره تازه میوه بار سلګونه لاري بندې پاتې وي. د ازادي راډیو خبريال د راپور لمخې اوس د تورخم دروازه دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګونه نه تر سترګو کېږي. دغه دروازه د تیرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستاني ځواکونو او د طالب پوله ساتو ترمنځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو یې په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکې ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبلا وخته. د تورخم پر پوله راپورته شوی کرکیش سره هم مهاله روانه اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له سن ایالت راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پیښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولې او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري؟ له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي؟ دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادي په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څیړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکه افراسیاب خټک د افغانستان سوداګری د خونې مرستيال یونس مومنت د سیاسي چارو شننکه شفیق هم در درې وړو میلمنو ته خراغلاست ویو تخنیکی همکاروي چې ګومانم درې وړو میلمانه د ټلیفون لاري را سره وصل شوې دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان خلاصوي که خبره داسې وي د پاکستاني چارواکو استدلال څه دی یا لمقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر. تاسو ته سلامونه احترامونه وړاندې کوم. تاسو میلمنو ته سلامونه او هرکلی وایم او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض مدا دی چې پاکستان حکومت همیشه د تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دینه کار اغست دی او همیشه دا یعنی اوس نه دا یعنی دا پنځه ویا کال شو چې تل دې دا سکړی دی. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خونډیوالان دي خدا دې زور دې عام خلکو نو باسي چې څوک تداوی ته راځي سوداګری ته کارونه لري میوه غیر اوړي دغه خرابي لاره کې نور پاکستان سره ته څه استدلال نشته. دې خو د پاکستان چې کوم ویان دي یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره دوی حکومت خلک دا خبروي چې د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغه عکس العمل دی او وای چې دوی ولې ٹی ٹی پی ته مخ نه دی ولې پتا سیال کې چې طالبان دی پاکستان دی جنرالانو پروژه ده او دا ٹی ٹی پی دا غي برخه ده دوه سازمانونه خو نه دی یو سازمان دی منتخب دی دا باندې ګوريو د خلکو ته دا وای چې دا دی بونګه خپل عمل ښکار کړی دی مګر پتا سیال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منه دی غي استقلال نو بیا څنګه کولای شي چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عام خلکو د وګړو لارې بندې کوي حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره څه کوي او تاسو خپل دیوانان تاسو سره پوهیږي خدا ده چې دا لارې بندېدل بیخي نغروا کار دی غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته د ډیورانډ کرخې پراته دي دوی ته د کرخې ناولیتوب د سره ښکار شي چې دا څومره ناولی کرخه ده چې د استعمار د تلو نه پسم دین اوسه پورې استفاده کیږي د خلکو په ذات.
مننه خټک صاحب. بیا به هم په دې اړه د تاسو نظر واخلو چې تاسو ویلې د پولې دواړو غاړو ته د ولسونه دغه لارې بندېدو ډېر زیانمن کړي دي. په تېره بیا پاکستاني ملت پال سیاستوال هم مهم رول لوبولی شي په دغسې شخړو کې چې کله رامنځته کیږي دوی تر اوسه پورې څه کړي دي د تاسو نه به وروسته بیا په دې اړه وپوښتو. خو رازو د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستيال یونس مومن خبرونه ته خراغ لاست. لکه څنګه چې خټک صاحب ویلې دواړو لورو ته زیانونه اوښتي دي په تېره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو لار بار لارې بندې دي د غستونځ د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګرۍ د خونې مرستيال خان جان الکوزه هم د یو پلاوی په مشرۍ د پر یو پلاوی په ترکیب کې پاکستان ته تللی وغه ویلي چې خبرو کوم نتیجه نه ده ورکړي. څومره زیانونه اوښتي دي ستاسو هغه د اټکل له مخې؟ بلې مومن صاحب تاسو زما غږ اورئ؟
السلام علیکم. السلام علیکم
استاد. بلې وعلیکم السلام مومن صاحب. پوښتنه مو واورېده؟
بلې پوښتنه مو واورېده. زه خپل نیکی سلامونه تاسو ته استاد ته تلویزیون محترم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. په تاسو راځي چې درځي مال پر تاسو هم په خیر او ښه ورځ مو تیر کړی او شمه شام بلکې او تاسو درون میلمه ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنوایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري. زه په خبره چې اوس ما سن تقریبا درې د اته تلويش کاله تر رسیدي ته وخت مش په شو په بد په دلی دغه لار بند لار اله سو تقریبا کړه داوود خان وخت راوخه کتری کې وخت راوخه امین وخت راوخه ببرک راوخه نجیب راوخه بل حکومت راوخه دغه یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ داسې د آرام سا اخیستی و چې په لاره کې کوم مشکلات نه و څه نه څه کوچني مشکلات چې برات له غټ ډېر خلاص ولې د دې پلان لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه هم سوداګر متاثر دي د داسې یو عمل څخه چې هغه دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو لسونه تجاران فیصله د تجارت په باره کې زه خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نوپای اقتصاد دی او د پاکستان اقتصاد تاسو ته معلوم دی چې په څه حالت کې دی اوس د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دغسې یو اقدام وسي چې مکمل د لاره بنده سي د دواړو ملکو تجارت ته د تاوان ورسیږي د دواړو ملکو
مومن صاحب دغه تاسو چې وایئ چې دواړو لورو ته زیانونه رسي که چېرې چارواکي پوه وي د پاکستان لورې او د افغانستان طبعا طالبان وایي چې دا دوی ګرم نه دي البته مقابل لوري دا لاره بنده کړې ده
زه به خپلې خبرې خلاص کړم بیا که تاسو سوال وکړئ سوداګری ته زراعت ته صنعت ته ټولو ته یعنی د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسېدل دي پر پوله خلک غریب خلک هلته کار کوي تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ د پاره کار کوي دا ګوله ډوډۍ پر ودرول یقینا نه د افتاپ تړون کېسته نه د سابټاپ تړون کېسته او نه د سارک چې موږ او دې د سارک په هیوادو تر غړي همیشه چې موږ او پاکستان خلک تر کښینو افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سټکتور په باره کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی په جلسو کې موږ اشتراک کړی دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشاله یو او افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
پیشرفت دا خو درسته ده مومن صاحب دا درسته ده بله دا درسته ده لومړی ځل نه ده تاسو هم د دغه خونې ډیر وخت مسول پاتې شوی وي لدی مخکې هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوو د حاصلاتو د ټولولو راټولولو وخت رسیدلې دی له پاکستان سره پوره تړل شوی ده په یو پلمه یا په بل پلمه ولې دغه ستونزه نه حل کیږي ولې سوداګری تجارت د خلکو تاګ را تاګ له هغه نور سیاسي وغونه جلا کیږي نه
فکر کوم چې دلته یو ډېر مهم تعهد وجود نه لري خصوصا د پولي اخواته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی وو پرته تعهد ته کول ته و چې نه به تاسو ترانزیت ته نور تاوان وي نه به تاسو تجارت ته نور تاوان وي موږ یو تاسو تقریبا تیر هفته یا پنځه ورځې د مخه ولیدل چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه موږ غواړو چې افغانستان په یو ترانزیتي ملک بدل شي تقریبا یوازې د آسیا میانه یو ملک تقریبا د کال 2,000,000 پنبه جنوبي آسیا ترکیه موږ غواړو چې دا لارې استعمال کړو مګر دا چې نه کیږي زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري پاکستان ته په کار وکړه چې مشکل هم پیښ شوی وي یو درمګړی زموږ تجارت ته باید دی باید پام سایتوب کې خو منوال د دې ټول دنیا کې موږ هم سایګان وینو تاسو ستونزې په بعضي مملکتو کې منستر راځي ټول ملکونه هم سایګان لري منګر دومره جدي ستونزې دا باید د میزلاري حل شوی وای تجارت ته باید تاوان نه وي نو یې رسېدلې زموږ خلک یې تاوانیان کړل زموږ تجارت تاوانیان سوله
بله من نه مومن صاحب
موږ وته دا یو خبره په تاسو ضرور نو خبرته پرېږده که موږ غواړی خبرته پرېږده او کني دا نو چې تاسو خبرې کوي تاسو زموږ نور بندرونه تقریبا کبولدک دي که غلام خان دی انګور اډه د پراغه باندې اوس موږ کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی تورخم بندر زموږ لپاره یو ډیر مهم بندر دی د جلال آباد لپاره د پېښور لپاره زموږ زیاتره ترانزیت پر دې باندې راځي د ترانزیت کې زموږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي
مننه مومن صاحب خبر په یو کو مختلف اړخونه لري د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد هم را سره وصل دی همدرد صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاست اتمن د دوړو ملمنو څرګندونه به مو اوریدلې وي دغه شخړه چې رامنځته شوې ده فکر کوي چې دومره لوی بود درلوده چې نه ورځي د لارې دغه تورخم دروازه وتړل شي او کته شایې ځین نور عوامل پراته دي
نوری صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن خټک صاحب ته مومن صاحب تاسو قدرمنو اوریدونکو ته د دې پوښتنې نه مخکې که اجازه وي چې لاندې په دې عواملو باندې پوښتنه وکړم خبره ولې دوی تراورې چې د دومره سره جمعي ولې د داسې یو حکومت چې دوی ملاتړ کاوه یا هغې اخل دوی د خوانه رامنځته شوی دی د داسې حکومت سره د دوی مشکلات ولې تر دې حد پورې را رسیږي چې اوس موږ وینو تقریبا د دښمنۍ وخت ته رسیدلی دی. خبره دا ده چې یو خو موږ د پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو، حقوقي مسایل لرو، ځینې نور مسایل شته دي چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر ننه پورې دا د پرزي کرښې په اوږدو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلي دي. حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې د سردار محمد داود خان په وخت کې. خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې بحث وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووځي، نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان پوه شول، ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره دی، سیاسي خلک راوستل کېږي او بېرته ایستل کېږي. نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر دپاره داسې یو راډیکال خلک رامنځته کړي. نو مغه وو چې دغه ټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړل شوله او جنرال حمید بیا په پاکستان کې کار وکړي، عمران خان یې قدرت ته ورساوه. دغه راډیکاله کړۍ په خپله د په آی اس آی کې موجوده ده، دا د جنرال ضیاءالحق د وخت نه تر اوسه پورې، کله د کرنل امام او کله د حمید ګل او کله د فیض حمید په شکل باندې را څرګندېږي، او دا ډیره غوښنه او ډیره قوي کړۍ ده په خپله په آی اس آی کې. نو دوی کوښښ وکړ هغه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده، او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې په خپله دغه سی یو قدرت ولري، او دغه خلک چې وسله اخیستې و تر یو هده پورې راولې په دې مناطقو کې ځای په ځای کې، دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپله بيغې قانون پلی کړي. د څو وخت د عمران خان په وخت کې چې خبرې وشولې، فیض حمید چې کابل ته لاړ چې د دوی سره کتلی وو، بیرته د دوی راستنېدنه او هغه ځایونو کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلي کېدلو خبره ورسره شوې وه. لیکن دغه مسایل چې وو بیا ځکه دا یو پروژه رامنځته شوې وه، عمران خان حکومت ایسته شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت یې کوله هغه ایسته شو.
هم تر څو کله د خبرې را سره لاندې کې ځکه چې نور میلمانه هم شته، راسو دغه اصلي قضیه ته چې
کله چې دا خلک سره ایسته شول، اول ته قدرت ته طالبان رسیدلی وو، د دې تر مابین ترنګلتیا زیاته شوله. کله چې د پاکستان د دفاع وز هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله، نو چون چې د ټي ټي پی دا غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګ په وګ جنگیدلی وو، د دوی په خلاف باندې اقدامات، یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کېده. لیکن د دې ځینې کمانډانان چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو، الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و، نو په دې اساس باندې څنګه کې اورست تر بل ډیره شو ده. او حالات دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د دې د سپین بولډک نه او د تورخم نه په ځانګړي توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي. او نه تنها دا، بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو کارونو کې دي، دغه نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي، او کوښښ کوي چې هغه خپل غوښتنې په دغه چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې دی پیغه باندې ومنل.
خاتک صاحب، لکه څنګه چې هم در صاحب مرته اشاره وکړله، پاکستان اکثرا مخکې هم دغه سي وسیلې کارولې دي په یو ډول نه یو ډول. پاکستان د څه په لټه کې ده؟ هغه د اسلام آباد اړیکو ته راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنګېدل، ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کوو. اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي، او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني؟
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نکلو چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګي. خارجي قوتونو پاکستان کې او طالبان پاکستان کې دلته نه جنګېدل، جنگ د پاره دواړه تل افغانستان ته. ارزاده چې دغه پاره طالبان مرسته کوله چې دی پاکستان افغانستان خپل پنځمه صوبه غني او تحت الحمايه سیمه جوړول غواړي، د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی و. نو دا د شنه د پاکستان پالیسی دی، افغانستان باره کې پالیسی ډیره ناقصه غلطه پالیسی ده، او د ټول جنجال دغه پالیسی په عم کې دی، جوړتیا کې دی. او لبد برغه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پويږي، او هغه دا خیال دی چې پاکستان به دې سره خبرې وکړي او دا به کې د دین نه کوي دی.
یعنی تاسو په نظر خټک صاحب عمق د ستراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې لدې پرته چې په افغانستان کې څو قدرت رسیږي، د هغه عمق ستراتیژیک ثابت د بدلیږي نه؟
بالکل دوی هم کې ستراتیژیک دی ته وایي چې دوی به افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بین الملی معاهده ده ترانزیت ریټ یعنی ترانزیټي تجارت، هغه معاهدې له مخې تاسو سړک څنګه بندولی شئ، یو بل هیواد مستقل هیواد ته څنګه سړک بندولی شئ، خو سړی د خپلو ایالتونو سره کوي چې زور ورباندې کوي یا مستعمرې وي یا لاس لاندې سیمې وي هغو سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمرې خونه سلوک کوي. تاسو وګورئ د افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې نیولی دي، څونه خلک ښځې ماشومان بوډاګان یو 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 ناروا ظلم یې هغې سره شروع کړی دی. په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی، مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني. هغه هدف دا دی.
خټک صاحب مننه، تاسو ډیر وخت نه لرئ چې موږ سره اوسېږئ. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریځ څه دی، د مشرانو دریځ څه دی، کله چې دغسې لار بندېږي زیان خو ولسونو دواړو پولې غاړو ته رسیږي، او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې، او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید وتړل سي، پوله باید خلاص سي، څنګه مثلا د خیبر پښتونخوا ایالت حکومت په دې کې رول لري نه لري؟
په ملیګرا ګوندونو کې چې کوم اصلي ماهیت نه ملیګرا دي، هغوی د دې غندنه کړې ده، د دې غندنه کوي او د دې پرانستنې غوښتنه یې کړې ده سمدستي، او دې باره خلاف کمپین چلولې دي. تاسو ګورئ د پی ټی ایم کسان په بندیخانو کې دي، علي وزیر او نور کسان په جیل کې دي، محسن داوړ د دې خلاف आवाज اوچت کړې دي، د عوامي نشر ګوند زړې مشرانو سردار حسین بابا کوم په دې باره کې خبرې کړې دي چې داخله پرانستنې دا غلط خبره ده. نو دلته کې خدای دلته انتخاباتو خبرې دي، پاکستان کې د خپل جنجالونو هم دومره ډېر دي چې سړی چې یو ته لاس نشي بل نوی جنجال را ورس پیدا کی. نو خدا دې چې ملیګرا خلک په دې خپه دي، په دې بندیزو خپه دي، او د خلکو په زورولو خپه دي، افغانانو په زورولو خپه دي. خدا خبر ده چې پاکستان کې خپل ما دا ته چې دا دې د پاکستان کې د نو شیدل کې پښتنو حالت هم خنه دي.
بله بله خټک صاحب غک مولک چې پریشو مننه کور ودان. مومن صاحب تاسو به بیا در شو. داسې ویل کېږي چې پاکستان خای د اقدام د دل لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزی آسیا له هیوادونو سره ترانزیتی لار هغه څه چې پاکستان کوم اموال د لارې انتقالول هغه بند شوی دی، نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لار په دې خاطر هم تړلې وي. څه مو اوریدلی؟
دا څه دی چې تاسو به تر معلومات چې تقریبا سمو دوران دي د نن څخه تقریبا دوه میاشتې چې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونې کار شروع شو، او دا به د بیا رغونې کار په ډیر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډیرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر رغونې کار شروع دي. د دې لپاره لازم ده در هغه وخت پورې چې د لار په اساس ډول دی وي خو جمع یې جر راځي، او د سالنګ هوا ته استعمال میده هلته اوس د هوا درجه ډیره سړه ده، نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بنسوي دي، او بل لار چې د شیبر لار ده هغه لار شروع ده، او بل د خواک لار چې ده هغه هم دواره شروع ده. یو لار پر پنجشیر وتلې ده، بل لار د پروان سره وتلې ده چې دا لار وسه یعنی د پر بامیان باندې چې هغه لار اوس په نورمال ډول کار کوي. په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټر چې دی هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دی هغه د ګمرکات سره مشوره شوی ده، د کابل ټوله هغه د سوانګ ټو کې شي چې هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته، هم ترانزیت هم مسله شي تر تقریبا 4 ساعت یا 15 ساعت شاید ودوالي ولري یا درې درې درو ساعت پورې، نو ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته. پر لار باندې هم روان ډېر په ډېر نورمال ډول روان دي.
مننه هم در صاحب مخلي چې تاسو در شو. خټک صاحب ډیر وخت نه لري، یو پښتنه له خټک صاحب نه کوم. خټک صاحب زما غږ به اتمن اوري. دغه لبزي ناندري چې اوس پیل شوې دي تقریبا بیرته هغه وخت دای کوي چې مخکې په افغانستان کې پخوانی حکومت حاکم و، اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کېدله یا نور ملامتي به په اسلام آباد باندې اچوله. اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده، اوس له اخوا اره نه د ناامنۍ پیښه چې کېږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبانو ته نیول کېږي. دغه لوبه کوم دوام راوړی شي، کومه نتیجه ورکولای شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې د دې ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برتانیا او ځینې غربي هیوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. د دې منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبې هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات اوساتی، هم چین سره اوساتی.
خټک صاحب دلته بخنه غواړم، خټک صاحب دلته تاسو د سیمې ویلې د ابر قدرتونو ویلې د افغانستان لپاره د امریکا شرز د فیر کرندکر پرون لموږ سره یو ځانګړی مرکه درلودله، هغه هم ویلې چې واشنگتن ډیر هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې پیاوړې وي. دلته به دې دغه واورو بیا تاسو تبصره غواړم په واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لنده ترجمه کوم دا وای چې دا ډیر مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه څخه اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې ډیر ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلی دی، او د ته ورته دا وای چې دوی دې ته التیا نه لري چې د افغانستان د خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو، تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي تر سره کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظرو تیر ورځ د واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریز باندې ټینګار وکړ. واشنگتن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان کې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکای لوري ته ودرېږي او د چین نه لري شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای نه لري شي، ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لګلې دي، وخت یې اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغې منځ کې ده، او جنرالان هم په دې خبر دي، طالبان هم په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندری چې کوي، دا دوی پوهیږي چې اصل لوبه څه ده. خو دا خلکو ته چل جوړ کړی دی، پاکستان کې چې کوم پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي، ته چل جوړ کړی دی. مشکلات خو خلکو ته زیږي، یو بل سره دی. دلته طالبانو جیدادونه دي، کورونه دي، هغه خو څه ضرر نه دی دلې، او هغه ته څه مشکل نشته. خو مشکل خو عام خلکو ته نشته، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفت ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغوی ته مشکل جوړ کړی. یا دلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغه سره ظلم زیاتې روان دي. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جنرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکای نه کسوړې اخلي، دوی هم چین نه کوکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوی، دغسې کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلې خټک صاحب، کور ودان ګمانم چې تاسو نور وخت
زو اجازه ته غواړم. تشکر.
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک کوچه تر روسه زمونږ په خبرونه کې ګډون کړی او نور نشي کولای. همدر صاحب تاسو درځو د خټک صاحب څرګندونې مو واورید چې دا د سی ور لوبه ده، پټاو ښکارا په یو ډول باندې نه غواړي چې روابط هم ډیر خشي او وضعیت دغه سکر کې چن وی څوک لدی ګټه پورته کوي د سیمې هیوادونه او که نړیوال کومه بر قدرتونه.
ګوري پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپل د پاکستان جنرالان او سیاسيونو هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه وو، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدر شي یا حایل شي. او د دې تر څنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تدبیق شي، نو هغه سي هم وشول. د افغانستان جهاد مسله وه، او تر هغې وروسته ځینې نور مسایل وه. اوس د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې چې دغه پروژه هم ترلاسه کړي. نړیوالې ګټې شته دي، نړیوالې لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان
د تیرو د 1500 کالو د کومو جنگونو په وجه باندې چې دا یغه اصلي مدنیات چې دی هغه اصلي ذخایر چې دی او بخي هغه خام مواد چې دی هغه تر اوسه پورې همدا صفات دي. نو د منتسي هوادونو په ځانګړي توګه چین، روسیا او غربي هوادونو ډېر لیواله دي چې دوی دغه ذخایر ته لاسرسي ولري. په ځانګړي توګه چین کوم سرمایه گزاري چې په دې منطقه کې کړی ده د سی پیک او یو سرک او یو خمربند لاري همدارس په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې چې سرمایه گزاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړی و یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړی و په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابند دغه سیو پل دی دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده. همدا عاصي بیا را واخله د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر اتک پورې، بیا د امریکانو تر اتک پورې، تر اوسه پورې دغه کیسه همدغه چې روانه ده د نړیوالو او د منطقې د هیوادونو انفلاسیون په افغانستان کې شته.
د مومن صاحب تاسو تر څو د دغه روس چې وضعیت را مسته شوی دی له اقتصادي پلوه په افغانستان کې طالبان چې وخت رسیدلی تقریبا څه باندې 2 کاله تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم په خپل له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډیر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی دغه وضعیت په پام ډیر ځان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلې اړیکې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي ډیر ځان له اقتصادي پلوه افغانستان ته رسیږي که پاکستان ته؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شیان رامنځته دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر که د پاکستان سوداګر دي کومل یو موز د سیمې د تجارت په حق له فکر کو د دې تاوان سیمې ته رسیدي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګوري د کراچي ته چې موږ ټول موټران اصل په دې کې د پاکستان ترانسپورت سټیشن په دې کې خپل کاروبار درلودي، هلته د خلکو روزګار او په تورخم کې د خلکو کاروبار او په کراچي کې د خلکو کاروبار دی. دا کاروبار نن نو ورځې کېږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې تاوان چا ته نه رسیږي، نه حکومتو ته رسیږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر دی. که د پولې آخواته دي که دې خواته دي، په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان د میوو موسم دی، افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډېر ورسیږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان چې زموږ د دې خوا د میوه وخت دی، څو میاشتې بعد به د پاکستان میوې دلته راځي. هغه عامو غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی. که د ترانزیت مال دی، په ترانزیت هر څونه ډیډینشن راځي، دا په خپله پر مال باندې لویږي. مال قیمت کیږي، قیمت کیږي، زور یې در ولس خیږي.
یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغلرونکو هغه دا ده چې په دا تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نه شولې. که چیرې په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وای، ممکن تر یو حده پورې د دغه ستونزې مخه نیول شوې وای چې اکثره تازه میوې کله چې لاره بندیږي خوسا کیږي په سړو خونو کې به ساتل کېدلې. کله چې وضعیت ښه وي یا قیمتونه یا بیې لوړېدې هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دادی داغه وخت شي د زراعت وزیران مقرر شوی دي ټول به په خارج کې په خپل بنگلو کې بناسي او په خپل میلو باختي. دا باید وغه سپشتنه وکي. دا شل کال چې ان تتللی و اوس هم زموږ دغه دی اته موږ طبي سره سړی خونې نه رو تالنګ موږ ته نږدې دی د شمالي د نن په سر کې واقع دی. هغه ته در ده د هلته لکه په نورو مملکتو کې چې دغه سي د دې سړو خونو سي استفاده کې نه د دې سي استفاده نه شوی. دا نن ماته یو چا وویل وای ماته ذکر راکړه چې سړی خونې موږ پیاز وو په بیا پانی یا په 40 افغانۍ یو من دی یا په 10 افغانۍ یو من 1 کیلو پیاز دی. دا اوس په ترکیه کې یو کیلو پیاز تقریبا 50 سنت. موږ نو څه کولای چې دغه زموږ پیاز ترکیه ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو، چې ایران خپل پیاز لري هغه خپل یې غاسي. زموږ ته دومره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو ستونزه نه ده، ولی زه فکر کوم دا ستاسو انتقاد پر ځای دی. د افغانستان پوهان چې ولاړل د افغانستان سره کومه او پاو کړل چې اوس ټول په خارج کې ناست او دا غوډه نظریات راکې چې کش کې دا جوړ شوی وي یا به دا جوړ شوی نه وي. زه خو هم د افغانستان وایم ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی.
اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله له یو په بل پسې څوک په تیارو جوړی دی، څوک په چی شي ولاړی، دا جولاله له د مجبوریت اساس وو یا هر څه وو. ولې زه فکر کوم چې اوس هم هی چار وخت اوبو ته ونیسه تازه دي. اوسنی حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کار کې د طبیعي سړو خونو څخه په سالان کې باید کار وکړي. نورې سړې خونې په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی، برق چې په افغانستان کې سویچ په بل ځای کې وي، او موږ خپل برق کو نه لرو. موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړوو، په کلات کې چې جوړو، په سمنګان کې چې جوړو، په ولسوالۍ کې هلته برق ته کم دی. موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړې خونې جوړې کړو، او دا ډېر زودي همکار موږ ته هم افغانستان در کلک در دغه نیولې درستونې نیولې دي. کدا نور چې زړه غواړي هغه کوي، چې زړه غواړي نه کوي. چې زه وار ته چې ورور یو سړکونه را جوړه کړه، سړکونه نه جوړي شل کال چې دلته نور کومه کونه راتلل، وګور خپل ځان ته انګارونه جوړول، او خپل هغه پروژې چې راتللې هغه خپل پنه په استعمالولې، یو هنګر به جوړ کی، بل شی به جوړ کی. یعنی تاسو سره کتاب سیمه مخکې شرکت وساست خبر ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت ته میکانیزه کول ته پاره جنگ هم دلته وجود لودي، دا لوی لامل چې نه کیدی. او بل خدا وجهه چاته وجود ډیره هیڅ نه ده کړی. د افغانستان خلک په نورو کارو سره خاصه و دا وکه هغه وکه اوس افغانستان خلک خپل اقتصاد ته دی ګوري. موږ په روسو ښکان پر د خپل اقتصاد باندې 2 میلیارډ ډالر تقریبا صادرات درلودل، هوایی دهلیز مو فعال دي. دغه سیستم زلکه اوسې د تورخم په بندر کې رامنځته شوی ده. دا ستونزې موږ په هیڅ بندر کې نه درلودلې. د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو. ارزو می دغه چې دواړه حکومتونه یو ځای سره کښینی او د یو ښه تضمین خاطر باندې دغه مشکلات د پای ته کښیږي. نن تاسو ګورئ دا یو خبر ته کوم، نن دا شی درې لکوم، دا نه درې لکوم. اوس پلانټ مشینری ده، پلانټ مشینری دی بند کړی ده د دغه د فابریکو د لپاره سامان. ایا دا په کم قانون کې چې دا پلانټ مشینری باندې دا باندې فورور خپل سرحد دي، موږ نه درته وایي چې شی مې پرېږده. یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 میلیونه دلته انسانان ژوند کوي، د دې لپاره ضرورت دی. موږ آسیای میانه خپل بعضی مالونه د ریکسپورت په خاطر، چون آسیای میانه فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی، د نور هیوادو سره د موږ صادرات ته نور د شاوخوا د منطقې ملکوته ته ولیداک دا نسته. موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ته ځه، به هم خپل سر ته ځم. موږ نه وایو چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره تاوان سي. ولی دغه عمل چې سوی دی، دا زه فکر کوم د پولي اخوا او دې اخوا ته واړه، خصوصا دغه علاقه چې دلته مسلمانان ژوند کوي، کتور هم دي که پېښور دي، عام خلک، عام تجاران، عام ترانسپورټران، عام زراعت والا
زیان دوی ته رسیږي،
مشکل سره مخامخ
دي. مننه مومن صاحب. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام اوري. تاسو هم کولای شئ چې لمیلمنو خپل پوښتنه مطرح کړئ. زه د تلیفون د واتس اپ شمیره ده البته کولای شئ در سره ثبت کړئ، په وړیا توګه سره تماس نیولای شئ 00-2-2-1-2-4-6-0-1. تکراروم 00-2-0-2-1-2-4-6-0-1. دا مو د واتس اپ شمیره ده، کولای شئ چې سره تماس ونیسئ او پوښتنه لری کولای شئ چې لمیلمنو یې مطرح کړئ. او اوس پر لار شو سیمته د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواره هم را سره وصل شوی دی. شینواره صاحب، خبرونه ته خره لاست موک د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبرې وکړلې، البته له سیاسي، اقتصادي او مختلفو اړخونو کړه. تاسو یو تصویر راکې چې وسالته وضعیت سره ول دی، مهرباني.
ډېر مننه تاسو. دا څه چې زه پرون په خپل باندې لاندې تورخم ته ورغلم، ما الته کې لومړی خدا دا چې څومره لارې ولاړې وي، یا الته کې د مالونو کوم ډک گاډي ولاړو، دا بیرته لنډ کوتل ته لګل شوی. اغه تورخم یو مصروف لار او دروازه چې پاغه باندې با شپه ورځ ګاډي افغانستان ته پورې وتل، پاکستان ته راتلل، بالکل نن سبال ته مکمل خاموشي ده. او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده، دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیستې ده. په تورخم کې د اړخته د پاکستان د کسٹم دفترونه، دغه سید انتظامی دفترونه، او د هر څه کوم دي تړلی پراته دي. او په دې لار باندې د تیرو نه ورځو راځي امپورت ایکسپورت، او مطلب چې دغه درآمدات او برآمدات نه شوي، او یوې اندازې
دا چې شنوارې په رسنیو کې ویل کېږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړو غاړو ته بندې په سلګونو په خوراکي موادو بار لري بندې دي، یعنې داسې نه ده؟
بالکل، دا څومره په رسنیو کې چې کوم مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیزو رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه یا ویډیوګانې، دا دوی فایل فوټیجز لیا پخوانی تصویرونه او ویډیوګانې دي. زه په خپل باندې څو څو وارې په دې تیر یو باندې کې تورخم ته لاړم، په تورخم کې څوک نشته چې کوم د ناروغانو ذکر شي یا د مسافرو په لنډ کوتل کې، البته تر خواوشه نوی لیا سلو پورې داسې کسان موجود دي چې هغوی په یو مسجد کې په لنډ کوتل جماعت کې دیره شوي او هغوی دا وس نشته چې هغوی بیرته پیښور ته لاړ شي، دلته ځان دپاره هوټل ونیسي او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي. بالکل په زرګونو کې دغه شمیره نشته، خال خال په جماعتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي او پرون ورسره ما په خپله خبرې هم وشوې، هغوی ته په دې جماعت کې یو څو ورځو دپاره د خیبر انتظامی خواړه ورکړه، بیا هلته کې چې کوم مدني فعالان دي، ځایي خلک دي، دوه وخته ډوډۍ هم ورکوي، چای هم ورکوي. په هغې کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی، خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم پېښور ته ستانه شي او داسې د چمن یا په کومه بله لار باندې افغانستان ته واوړي، ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډیر کم امکانات دي چې ډیر زر خلاص شي او مطلب دا خلک هغه غاړې ته پوری وزي، نو ډیر کم خلک په لنډ کوتل کې دي.
هم دا پوښتنه ما کوله، یعنی د دې سرک نه لګي چې دروازه ډیر زر پرانستل شي؟
بالکل دا پته نه لګي، ځکه چې د سپتمبر په لسمه نیټه او یو لسمه نیټه باندې په تورخم دروازه کې د دغه کشالې نه پس په لومړي وار باندې سره د پاکستان امنیتی ځواکونو او هغې اړخ نه افغان چې کوم واکمن طالبان دي هغوی سره ولیدل، خو یو بل ته یې ګلې شکوې هم وکړې او یو شمیر موضوعات او غوښتنې یو بل ته کېښودي، خو البته د تورخم دروازې په خلاصېدو باندې سره متفق نه شول او هغه دواړه ملاقاتونه چې کوم و هغه د بین څه نتیجې پای ته رسېدلې دي او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې.
مننه کور ودان د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د روسي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې مخکې وویل اوریدونکي هم کولی شي تماس ونیسي او خپلې پوښتنې یا خپله پوښتنه مطرح کړي. میلمنو یو اوریدونکی دی، رواب اخلو. بلې مهرباني، ځان راوپیژنئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
قربانی امریکا ما عمل تاو جنگ تا صرف عمل کرات دل کرن نو جنگ خوام دا عمل کرانے دو ولس پارے دو سندی یتیمان و شرکتون اول سی تولی دا ولی
پختانا
زد دا غوائی ما سی مدلم دا دا نوری سیب دا غا کاکر سیب سی کم ویلی دی دا غا دی افغانان دی نیولی پا بارا سی کنم دا غا مسئلہ سی تیخ اصول نوال تا غم دا بیان ورک اول خود دا غا زوائی ما سی دا کاکر کم لیا پختون نا غسر سامون خوری پختو سر سامون خوری زکا او سندی او پنجابی قوم کې پاکستان نو زدا وایم چې اکثره خو هر وخت دایمن پښتون او د پښتون له لاسه خوار ته دی، پښتون دی افغان له لاسه خوار ته دی، دغه اعلان چې دغه ماجر قانوني ونی شي نو دې کې خو دغه قانوني دی لږ دا په تصویرو په دې بولد چې طالبان یې ویني لږه د نتر وړو پورې او پاکستان حکومت بل اسکر نن پورې تر باچا خبر غنو په دروازه په قانون پرې دې چې دروازې نه خواسي بیا غیر قانوني
شي. مننه هم در صاحب نور اوریدونکو هم دی بلې بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني. څوک او لکم زمو تماس نیولې؟
السلام علیکم ورحمت الله تعالی او منو اوریدونکو سلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک او تبختنه لری مهرباني زر جر
حکیار زمو خبره کومه صاحب
مهرباني سپختنه لری له ملمنو له چا پختنه لري خټک صاحب نشته را سره د سیاسي چارو شروع
کوي. ملمنو لرم
یو نظر وړاندې کوم یو پښتون لمرمنو له کوم شي چې وخت راکړي هغه دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په مابین کې د ګوندیتوب مراسم او حقداري او وسله رحمي دا خو بالکل دوی نه ده کړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي وایي زما د قسم په خدای کې مسلمانې هغه کامل مسلمان سي چې مجار دین فضا بي ملګری دین فضا بي کلیوال دین فضا بي هم ګوندی. نو دا دوه ګوندي دا کورونا د سره ګوندیان دي په ښار کې وایي تر څلوېښت کورو پورې ګوندی دي. نو پاسو دغه موږ دوی هم سره ګوندیان نو دوی ولې دغه حقوق مسلمانانو سلفیي دغه زمان لري. الله پاک وایي بسم الله الرحمن الرحیم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. دا دونه تاوانونه په ملي ډول حل شو تاوانونه ورسېدل. دا کوم نظر وو او بل پښتنه ملورونه صدا وو چې د دې پایده شي چې پکښې او ولې دا کار کوي.
مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو لطفا لنډه پښتنه وکي څوک او لکم زم تماس نیولای.
غلام حسن خان کوچای له لوګر نه تاسو سره تماس کې مور ځانه
کوچا سب خبره باندې خره غلاس پښتنه مو کوي مهرباني
مهرباني ورځانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او تاسو سلامه پښتنو خو دغه د ورځانه چې په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی د افغانستان ته توانونه ورسولې دي. نو د موږ مالداري د کوچانو په حساب باندې د لاس کال راشاره د دوی سیمه خاردار شولې د موږ غټه ضربه ده. د موږ دولت چې هر یو دولت دې پښتنه ونه کړله او بیا لغنه دراروسته چې کله سیزن د افغانستان شروع شي دای پلمي باندې جوړي. نو بیا د موږ امارات د موږ حکومت حکومت راغلی د پاکستان د پښتون نه د کړی ا پښتون کې یو مثال دا وایي چې چا چرګ وزل یو پښتون نه کړ اخره مانله سړی ته ورسه د مال نه ټول کې ولا. نو موږ دایله له اسلام نه مې امارات نه کوړو چې بیا د دې پښتون و کې د دې پښتون و کې کبه د ایم سره تجارت نه لري باید موږ دوی سره بندر وټړو.
مننه.
او خپل باندې یو کار پیدا کو.
مننه. بندر تړل خو ساده کار ده خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هواد دی. کراچۍ بندر ورته ډیر مهم دی. ډیره هڅه وشول چې لدغه بندر نه اتکا کم کی.
مننه. لکه افغانستان چې ایثار ده مهرباني ورځانه لکه افغانستان چې ایثار ده دومره دای نه ایثار ده موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري کدای بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ انده ته نه لرو.
بله بله دا درسته خبره ده. مننه کور ودان. بله قدر من اوریدونکو نور ټلیفون مکوي هم درس څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل په دې کې ځینې د اخه گاونډیتوب اصل ته اشاره شوې ده. آیا فکر کوي چې پاکستان د اخه گاونډیتوب اصل تر اوسه پورې مراد کړی دی؟
دغه دوستانو چې ټلیفون
دغه د افغانستان ستونزو ته په پام سره چې مثلا نن ورځ ملګری ملتونو چارواکو هر ورځ همدا غږ کوي خبرداري کوي چې ورکوي چې دیش ملون وګلی وګی دی افغانستان خلک په ډېر بد وضعیت کې دي. په دغه وضعیت کې نور شخړې هم راپورته شي. دا د کاندیدټوب کوم اصل دی کوم
نوري صاحب په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړیدلو د تاریخ نه راوخل تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې دی په پندې او په پېښور کې جوړ کړی دی او کابل ته راډیسان کړی دی هغه حکومتونو سره د دې اړیکې شې نه ویني. معنی دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک باید د پاکستان د اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توقع نه لري. پاکستان یو پروژه و د غرب پروژه و هغه د خپل اهدافو لپاره ته جوړ شوی و او اوس هغه چې د خپل ګټې او اهداف پالي. نو په دې اساس موږ د پاکستان د فکر کوم د غوښ درې او ریډونکو د تماس نیول او افغانستان نن نوې فساده خلک اوس ودی نتیجې ته رسیدلې چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی. معاملې کړې د هغه حکومت راغلي دي دغه په سره معاملې کړې د تجارتي مسایلې سیاسي فشار لامل چې دي خراب کړې دي هغه خپل ګټه چې دا غوښته ترجیح ورکړې ده د مهاجرینو نه د نور مسایلو نه د خو ځبتې په هیڅ باندې د افغانانو استفاده کړې ده. نو دا اوس دا دغه رښتینی تاریخ پر دغه کې چې پاکستان د افغانستان نه یو ښه ګاونډی دی نه یو اسلامي هیواد دی او نه هم باید پر اتونکو چې په دغه هیواد باندې چې لا بده بختل ټول واک د نظامیانو سره د ملکي حکومتونو تل تشریح واک نه لري یو په خپل باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړه کړي د ګاونډیانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان د وخه ګاونډیتوب هیله کول چې فکر کوم چې دا بغفلت وی او دا به د خپل ځان سره دوکا وی او فریب.
مننه. مومن صاحب اوریدونکو ویل چې د انوار الحق کاکر خپل کاکر دی کاکر قوم لوی قوم دی اخوان ووسی دی خو هم ووسی نور قومونه هم پښتانه دي.
حداقل دا خو باید دغه اقدامات د افغانانو پر ضد ونه کی چې د افغانانو د نیول وای هغه چې د په وینا اسناد نه لري قانوني د هغوی د نیول لپاره اقدامات پیلوي او په زمن کې د سرپرست حکومت د مقعد صدر اعظم پر ورستیو کې ډیری توند خبرې هم کړي څرګندونی او په کراتو کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي. کراش دیتا پاکستان کې هم ډیر ملت پال ګوندونه دي چې د دواړو پولې دواړو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی بلې بلې. خو اوس چې د پاکستان مقعد صدر اعظم دی دی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې څه فکر کوي؟ آیا دی کولی شي دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري د دغسې هغه سیاست کې رول لوبولی شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي؟
ته مننه. اول خو سیاستونه تاسو په پیری زنه غواړم چې سیاست ته ورداخل سم او دومره به درته ووایم چې یو څوک چې در دې مقامه پر رسیږي هغه مخامخ هلته په دې هغه مملکت کې هم په ګټې شته او شاید یو سور خط ولري خپل ټول شان ولري هغه ته به ژوند سړی دی دغه نه دغه تر رسیږي قدرت رسیږي ولې بیا هم زموږ من هایست یو د په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبیله هم په افغانستان کې غټ ریشه لري او هم په پاکستان کې غټ ریشه لري او بل یو شی چې دی د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی د پاکستان خلکو د افغانستان د خلکو واقعي چې خدمتونه کړی دي ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتو سیاستونه داسې چې دی هلته خپل یو غټ لري ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا دا پر سوداګری ته دا د سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخستې دی او بل پر خلکو ته ونیسي چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نه لوبوي. افغان سوداګر هم یقینا درته ویم چې د زموږ وارداتي ترانزیت حل تر ازي چې د پاکستان ډیر غټه منافه هغه ترانزیت کې ده او ترانسپورټ په کار دی بندرونه په کار دی. زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده تقریبا د غزمش تور لس یا جر لس پاچهی چې اوس ته رسیدې په دې ټولو کې مشتزما دا سیا دي زه ډیر کشم یخچالونه پر هغه خو موږ نیولې و دا یخچالونه هلته خراب شول په دې د کراچۍ په بندر کې بره په ګوره بدله شوی ده ټول شان په مشکلات کې. نو زه فکر کوم چې دا
بله له مومن صاحب سره ملک چې ګمانم اړیکه پرې شوله هم در سپ تاسو درزو د افغانستان په اړه ډیر ځلې خبره کیږي چې باید یو اجماع رامنځته شي. مخکې د کورنۍ اجماع خبره کیدله، سیمه ایز اجماع خبره کیدله او د نړیوال اجماع خبره کیدله په تیر حکومت کې. دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نه شوله. اوس چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي کاملا سیاست بل ډول شوی دی. تا نړیوال ټولنې تر اوسه پورې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلی دی. سیمه هیوادونه چې وایي موږ طالبان سره ښې اړیکې لرو، د چین، پاکستان او ایران په ګډون هم هغوی له دې ډډه کړې چې طالبان حکومت پر رسمیت وپیژني. له دې مخکې ډېر ځلې ویل کېدل، پاکستان ویل، ایران ویل یا چین ویل چې یو باثبات امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمې ګټې هم تامینوي. ولی افغانستان ستاسو په نظر اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن ته رسیدلی دی؟ آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفاده سره د سیمې د هیوادونو هغه ګټې لنډمهاله اوږدمهاله ګټې اقتصادي او نورې هغه چې روا ګټې دي هغه تامین کړي؟
بدبختی دا ده چې په افغانستان کې چې کوم تغییر دوه کاله مخکې راغی هغه هم د سیاسي عجولانه تصمیم او پلان او یو کار و چې وشو او په دې تیرو دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې یعنی په کور دننه هغه یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري، یو قانون ولري او هدي اخل د افغانستان د قومونو پرګنې پیغي کې استازیتوب او نمائندګي ولري او د خپلو قومونو سیمو او ولسونو په نمائندګۍ باندې خپل خبره پر ملت پورې او تر لوړو مقامونو پورې ورسوي داسې څه نشته دي. له بده بخته کوم اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې دی هغه دغه د
د تیرو 15 کلونو کومه لړۍ چې ده د هغې یوه کړۍ ده. نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدار صاحب د سیمې هیوادونو ته که موږ وګورو په تیرو 40 کلونو کې افغانستان د ډیموکراسۍ په لحاظ تقریبا یو بیلګه وه. شاوخوا منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه 10 یا 40 ولسمشران حتی د ټول عمر لپاره دي. د چین وضعیت هغه ډول دی، د ایران وضعیت هغه ډول دی، پاکستان یو له نسبي ډیموکراسۍ نه برخوردار دی خو بیا هم پوځ ډېر قوي هغه لري. یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونو ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي. دا ورته مهمه نه ده ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازی د سرمنشي استازی ویلي دي چې که چیرې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو موضوع مطرح کیږي دا ډیر غربي هیوادونه یې مطرح کوي او دا هماغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قابو کولو لپاره دوی میلیاردونو ډالر مرسته کړې ده، نه ګاونډیو هیوادونو نه نورو هیوادونو. نو که دغسې وي افغانستان که جګړه پای ته رسیدلې ده، د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي؟ ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهدو د تورخم شخړه؟
خطر ډېر ده پورې د ځینو متخاصمو هیوادونو ګټې چې دي هغه په جنجال کې، هغه په یعنی جنگ کی او هغه پاغه نارشی کی چې دین غخت دی ډیر گاونډیان به تر ډیره د پوری کوخه خو کی چې خوب یو سونامیز لارونی سی او یو ډیپلوماټیک او هدي خل هغه مداخله بنه کی. لیکن ځینو هیوادونو هغه پالیسی داسې جوړ شوې ده چې هغه د مداخله پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول دیموکراسي او ولسواکي راشي، د دوی هغه ګټې چې دی هغه نه تضمینیږي. په دې اساس باندې د دوی هغه پالیسی چې دغه انارشي د افغانستان کې، نو تاسو اوس ګورئ چې داسې اوازې دي
چې په افغانستان کې یو مقتدر حکومت، اقتدارګرا حکومت، دوی په ګټه نه دی،
په هیڅ صورت باندې د دوی په ګټه باندې نه دی. تاسو مخکې د ډیموکراسۍ خبره وکړه چې په تیرو 40 کلونو کې په دې منطقه کې د ډیموکراسۍ چې و بې نظیره و. نو تاسو وګورئ دغه تغییرونه، مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لس کار راغله، موږ ولیدل چې بیا 130 درجه تغییر شو. همدغه سیدا د جن له سودري سره وختم کال نو وروسته د ډیموکراسۍ لسیزه موږ لرو، موږ وینو چې بیا څومره یو افراطي تغییر په دې کې راغی او دغه 40 کال وروسته. نو په منطقه کې ځینې هیوادونه چې لري د دې زغم نه لري چې په منځ کې دي دغه سی یو شی رشد وکړي چې هغه دوی ته تریخورېدل شي، دوی ته ورسېدل شي، دوی ته هدیه خلا د دوی ګټه متضرر کولای شي. نو په دې اساس باندې دوی کوښښ کوي چې همدغه سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. همدغه ده چې جنجال تر اوسه پورې په منځ باندې.
مننه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته سره وصل شوی دی. مومن صاحب، تاسو دغه خپلې ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما رسولی دي، ورسره به ناست وی، څه ژمنې درسره شوي یا څه کوم څرک لګیږي چې دغه جنجال به ډېر ژر هوار شي؟ بله مومن صاحب.
اورم صاحب. بله مهرباني،
زما پوښتنه به مو حتما اوریدلی.
بله بله پوښتنه. موږ کوشش کړی چې موږ هغه سلسله مراتب مراته موږ خپل لمړی څنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په خوني سره او بیا د خارجه چارو د وزارت سره موږ یقین درته وایم د مخه موږ وروري یو څو شان ته اشاره وکړه. موږ په څو شانو باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حقه حقوقو څخه ان شاء الله زموږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خرجه په کلکه دفاع کوي او ورته ولاړ دي. دا موږ په عمل نه دل دي. تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودی، په دلی درلودی، د پاکستان ځینې چارواکي راغلي و. یعنی زه یقین لرم د افغانستان د خواته خداسي هغه ته خبري وسولې چې درته اوس پرې په هیڅ وخت نه وي.
یعنی یو د خوا خبر لرو خبرونه ته
چې دا تجارت ولې موږ غواړو د افغانستان سوداګرو
خواسته دي چې څنګه وکولای شو چې دغه دا مشکل باید نور د پایتخت عمومي او په سرحد کې دغه کم مشکلات یا په پوله کې دغه کم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات لري، فکر راولي، بیچارهګي راولي، او پر موږ باندې به ام آسیای میانه نور هیوادونه او هم د جنوبي آسیا هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بې اعتبار منطقه دی ثابتوي، او دا به د دواړو اقتصادو اقتصاد په تاوان وي. موږ به داسې کو چې موږ به د نورو د اقتصادي وجې دپاره کار کوو او دغه دواړه ملکه به د اقتصادي پیشرفت ته پاس پاتې وي.
کور ودان مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومند، د سیاسي چارو شنونکي شفیق همدرد، د سیاسي چارو شنونکي افراسیاب خټک، او د غراز د خپل خبريال مشال څنګه، البته د خبريال فرهاد شنواری څخه مننه، او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. نن د تورخم د دروازې د بندېدو نه ورځې پوره دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ کړکیچ تر اوسه نه دی اوار شوی. ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوې دي، خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده. د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام مانو ریاس نوري مخته یو وړ بله خپرونه هم بیا د ازادۍ په څپو کې ده. په څو شېبو کې زما همکار احمد جعفر احمدي مخته وړي. مننه.